کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. د زیمبابوې امنیتي ځواکونه وايي وضعیت آرام کړي او په زیمبابوې کې ځوانان چې تعلیمونه کړي استعدادونه هم لري چې د هیواد د ښېګڼې لپاره کار وکړي. په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو ولولي.
د خبرونو لنډیز: د عراق پولیس وایي چې د بغداد د ښار په جنوب ختیځ کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه شوي دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د بشار الاسد حکومت په دې هفته کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه لا نه ده تایید کړې. او پرون د ښځو یوې مبارزې ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوانو وغوښتل چې د یمن محاصره ختمه کړي. د عراق پولیسو د یو روخت او د یو روختون مقامات ویلي دي چې د بغداد د ښار په جنوب ختیځ کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا په تېر هفته کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي وو چې عراق به وروسته له هغې چې د سوریې سرحد ته نږدې صحرایي سیمه په کامل ډول د داعش د ملیشو نه پاکه کړي، نو بیا به د دغې ډلې په ضد په مطلق ډول د خپلې کامیابۍ اعلان وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د بشار الاسد حکومت په دې هفته کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه لا نه ده تایید کړې. ښاغلي ستیفان دی مستوره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې پرون د دوشنبې په ورځ د اسد حکومت ته وویل چې د دوشنبې په ورځ جنیو ته نشي در رسیدلی، مګر ښاغلي دی مستوره ویلي دي د امید لري چې د اسد رژیم استازي به ډېر زر راشي. په خاص ډول په تېره هفته کې سوچي کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاقات نه وروسته ښاغلي پوتین ویلي دي چې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې هغه دې ته تیار دی چې د ټولو هغو ډلو سره مذاکرې وکړي چې د یوې سیاسي روغې جوړې نیت لري. پرون د ښځو یوې مبارزې ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه وغوښتل چې په عربو کې د ټولو نه د غریب ملک یمن محاصره ماته کړي، ځکه چې د یمن خلک د قحطۍ علاوه د سختو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دغو مبارزو ښځو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغې محاصرې د یمن محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو په انتقال کې سخت مشکلات پیدا کړي دي. د افریقا دپاره د امریکا د قوا قومندانۍ ویلي دي چې په سومالیې کې د امریکا د جنګي الوتکو په هغې هوایي بمبارۍ کې چې د سومالیې د حکومت په همکارۍ یې کړې ده یو سیاح وژل شوی دی. دغې قومندانۍ ویلي دي چې دغه بمباري پرون په محلي وخت د ماسپښین په 3 بجو د سومالیې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شوې ده. په سومالیې کې د امریکایي قواو په هوایي بمباریو کې زیاتره د شباب د ډلې غړي په نښه کیږي. سکل امریکایي قواو د شباب د ډلې په مرکزونو 28 ځلې بمباری کړي دي، مګر دا دویم ځل دی چې د امریکا جنگي الوتکو په سومالیې کې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په مرکزونو باندې بمباری کوي. لومړنۍ بمباری یې د دې میاشتې په سر کې کړې وه. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې مقامات وایي دې ته منتظر دي چې امریکا به په خپلې هغې وعدې وفا وکړي او که نه، چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره تېر هفته کړې وه او په هغې کې ویل شوي چې کوردي ملیشو ته به د وسلو انتقال چې د داعش په ضد مبارزه کې فعاله ونډه درلوده نور بند کړی شي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مطبوعاتو ته دا خبره د جمعې په ورځ د ترکیې او د امریکا د مشرانو ترمنځ د ټیلیفوني خبرونو وروسته اعلان کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ترکیې د باندنیو چارو د وزیر له قول لیکلي چې ښاغلی ترامپ په څرګند ډول ویلي دي چې هغه هدایت ورکړی چې د وای پی جی ډلې ته د نورې وسلې نه ورکول کیږي. په داسې وخت کې چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی، د امریکا د هوایي ایالت اوسیدونکي دې ته ځانونه چمتو کوي چې که چېرې شمالي کوریا د دې قابلیت پیدا کړي چې د هوایي ټابولي، نو دوی څنګه کولای شي چې ځانونه محفوظ کاندي. په هوایي کې به د ډسمبر د میاشتې شروع نه د حملو د خطرونو زنګونه په تمرین ډول شروع شي او دا د 1900 هم کال نه را په دی خل لومړنه زل دی چې د هوایی دولت مقامات د خطر د زنګونو د وهلو نیت کوي. مګر د هوایی پایلټ کې د عاجلو خدماتو د دفتر یو غړي ویلی دی چې دغه د خطر د زنګونو کار به دوام پیدا کاندي، مګر دی وایي د فکر نه کوي چې دغه شان یو حمله دی وشي. پرون په امریکا کې د آنلاین له لارې د اجناسو د خرید ورځ وه او اقتصاد پوهان فکر کوي چې سږ کال به نسبت پروس کال ته د خلکو په خرید کې 14% زیاتوالی راشي او په دې توګه به د اجناسو د فروش اندازه 6.6 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په امریکا کې د آنلاین له لارې د خلکو خرید په دې وروستیو کلونو کې ډیر زیات شوی دی.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. د زیمبابوې امنیتي ځواکونه وايي وضعیت آرام کړی دی او دوی بیرته کوڅو ته ستون شي، خو پولیسو دغه اعلان په زیمبابوې کې ډېر خلک په یره کې اچولې دي. خلیل خان دغه رپورت تاسو ته ولولي.
د سیچویشن ان اور کانتری هیز ریټرنډ ټو نورمالسي. وی ویش دیرفور ټو اډوایز د نیشن دټ د زیمبابوې ریپابلیک پولیس از ناو اسیومینګ اټس رول
د دغه اعلامیه ټکی باید خلکو ته د آرامۍ او ډاډ احساس ورکړي.
وی ویش دیرفور ټو اډوایز د نیشن دټ د زیمبابوې ریپابلیک پولیس از ناو اسیومینګ اټس رول از سټیپولیټډ ان د کانسټټیوشن اف زیمبابوې.
زموږ په هیواد کې وضعیت نارمل شوی، موږ د هیله لرو او خپل ملت ته سلام ورکوو چې د زیمبابوې جمهوریت اوس خپل هغه رول چې د هیواد په اساسي قانون 299 ماده کې ذکر شوی فایل کړی. دا د زیمبابوې د پولیسو ویاندا چریټي چارا مابادا او اعلان کوي چې پولیس بیرته خپل عادي کارونو ته ستون سی ویني او د پوز سره د حرارې په مرکز کې ګډي غزمه کوي. یبه ونی لمخې په هیواد کې د سیاسي بوران ورسته پوز د هیواد امنیتي چاري ونیولې او جمهور رئیس رابرټ موګابي مجبور کړ چې استعفا ورکړي. خو په زیمبابوې کې زیاتره د بشري حقوقو سازمانونه پولیس په سخت ظلم د پیسو په بدل کې برمته کول او بے پرو نیونو تورنوي او د غیلامی په خلکو کې یو څه آرامي راوړي. په زیمبابوې کې پولیس دومره کم محبوبیت لري چې کله په یو لوبغالي کې چې 6000 کسان پکې ناست وو د پولیسو کمشنر نوی جمهور رئیس ایمرسن منا ناګوا د لوړی په مراسمو کې دا غ سره خپل وفاداری اعلان کړ، نو په خلکو کې شور ماشور جوړ شو. مکوازی چې یو فعال دی وای هغه وس هغه شمیر هیر دی چې د پولیسو لخوا څومره وار نیول شوی دی او زیاتوی چې کېدای سي د شل زلي نیول شوی وي. زیاتره کسان رد رابرټ موګابي پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې او د زیمبابوې زیاتره اوسیدونکو د پولیسو لخوا په غیر قانوني توګه د سړکونو د بندونو تیر شوی. د دغه سی یو پیښه جزئیات یو کال مخکې مواکې داسې شریکوي.
Manhandled me and took me to some secluded place where they tried to say can you just
پناسافي ډول پولیس مخ اختراغل او زی ونیولم او یو خالی ځای ته یوړلم او هلته ماته وویل چې پیسې راکا او بیا تلالیسی ما انکار وکړ او ورته وویل چې کوم ځنی ولایم نو د پولیسو مرکز ته یوسی او دوی بیا زه په حراري کې د پولیسو مرکز ته یوړلم. نو کله چې د پولیسو مرکز ته یوړل سو هلته په د باندې د معمولی جرمونو تور ورګول سو چې دا په شی ذکر سی وو چې کله د پولیسو نیوي نو زور یې کاوه. جمهور رئیس ته انکړی او په زیمبابوې کې دا کار غیر قانوني دی. بل اخر دا قضیه رد شو. جیکوف موابي چې د خلکو دیموکرات ګوند غړی دی د امریکا ژغتی ویل چې په راتلونکي کې د پولیسو برخود د نوي حکومت د قانونو کېدو د سمون او یا د خرابوالي سبب کېدای شي. هغه وایي
یو سی پولیس ار ګوینګ ټو بیهیو نورمالي وی get alarm
those تاسو وایئ چې پولیس به نورمال برخود وکړي. موږ د خبرداري احساس کوو ځکه چې دوی همیش د قانون د چوکاټه بهر رول ادا کوي. موږ شفافیت غواړو، د قانون د ساتلو په دارو کې بدلون غواړو او د ملکی کسانو سره په عزت او په احترام برخود وکړي، درغلي ختم کړي او د خلکو سره د پیسو غشتنه ونه کړي. موږ په یو ډیموکراټیک سوسایټي کې ژوند کوو. د پولیسو ویاندی چارما د سوالونو ځوابونه ورنکړل. کله چې د امریکا جګ د پولیسو ویاندو څخه پوښتنه وکړه چې پولیس کوم هغه اقدامات په نظر کې نیول دي چې د زیمبابوې د خلکو باور او اعتماد بیرته پیدا کړي، هغه وخندل او څه ونه وایي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په زمبابوې کې ځوانان چې تعلیمونه یې کړي استعدادونه هم لري، د هیواد د نوي رهبر نه د روزګار او بدلون غوښتنه کوي.
په زیمبابوې کې د هغه ځوانانو چې لیک لوستې کړی وي او اکثرو یې پوهنتون لوستې وي کمی نشته، خو په دې هېواد کې د ځوانانو لپاره د یو شی کمی دی، هغه بزګاري ده. د زیمبابوې په نوي حکومت اوس فشار زیات شوی دی چې دې ستونزې چاره دي وکړي. ځوانان د نوي جمهور رئیس نه غواړي په خپلو ژمنو دی وفا وکړي او د نوي حکومت برابرۍ کې یې ځوانانو ته د زیات نقش غوښتنه کړې. کاګودورا په 2015 کال کې د پوهنتون نه فارغه شوی، خو اوس هره ورځ د زیمبابوې په پایتخت حراری کې 14 ساعته کار کوي. هغه د سړک پر سر موبایل ټلیفونونه خرڅوي. د کاګودورا پر شان اکثریت ځوانان په زیمبابوې کې دغه شان روزګار لري او ملامتي یې ډېره په پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي اچول کیږي. کاګودورا په دې 14 ساعتونو کې چې څه کار کوي، یوازې $10 ګټه کوي او د خپل کوڼ پلار سره مرسته کوي. Hawaii.
That's a lot to say. My son has a degree. My son is educated enough in Zimbabwe, but he can't even afford.
لار می پدی خفکیږي چې وګوري زوی په زیمبابوې کې پوره تعلیم کړی، خو هغه حتی دا هم نسی کولای چې د میاشتې تر پایه دومره پیسې پیدا کړي چې کور ته سودا راوړي. زما په شان ډیر ځوانان دي چې ډیگری لري خو سم روزګار نه لري. د زیمبابوې نوی جمهور رئیس ایمرسن منا ناگا گواتیرونی د وفاداری لوړ وکړه او د رابرټ موګابي پر ځای د زیمبابوې جمهور رئیس وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې د هیواد اقتصاد به بهتر کړي. محصلین او ځوانان د جمهور رئیس همدې ژمنو هیله من کړي دي. نوی جمهور رئیس د کار په لومړۍ ورځ د ځوانانو او محصلینو مشران په پایتخت کې راټول شوي وو چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځوانان منظم کړي. یو تن مبارز او د محصلینو د ټولنې مشر او استالس سیز بیا په دې حق له امریکا ژغ ته داسې وویل.
We were basically be calling him to account in terms of the things that he has promised. So every citizens, every young people.
موږ د جمهور رئیس نه غواړو چې په خپلو ژمنو دی وفا وکړي. د زیمبابوې هر یو وګړی او هر یو ځوان دې ته انتظار کوي چې د جمهور رئیس د خبرې په حقیقت بدلی سي.
I want to do politics.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د جرنالستانو لپاره د خرابیدونکو حالت په اړه لیکلي دي چې په راتلونکو سوکلونو کې به دغه نور هم خراب شي. د هغوی دغه پیشبیني څومره سمه ده؟ د پجواک ایجنس د رئیس دانش کړو خیل سره د امریکا غک خبریالي نوشابه آشنا مرکه کړي.
تر کومه حد چې په دې وروستیو کې افغان جرنالستانو ته او رسنیو ته د پاړه باندې راپورونه لرو، رښتیا هم د ژورنالیستانو لپاره د روان وضعیت ناسم ده. متاسفانه وسلوالې ډلې دا ځل مستقیما رسنۍ چې خلکو ته اطلاعات رسوي دوی ټارګټ کوي او دوی په نښه کوي چې دغه وروستۍ پېښې دا ثابتوي چې رښتیا هم د ژورنالیستانو په وړاندې د روان وضعیت مناسب نه ده. او متاسفانه د افغانستان خلکو ته چې رسنۍ غواړي معلومات ورسوي، ځینې حلقې غواړي چې دوی د فشار لاندې راولي او دوی لپاره ستونزې جوړې کړي.
بله، یوازې امنیتي وضعیت دی چې ژورنالیستان ګواښي او رسنۍ ته زیان رسوي، یا نور عوامل هم شته احساس په نظر؟
دې کې شک نشته چې د رسنیو په وړاندې ګواښونه، تهدیدونه یوازې امنیتي نه دي، بلکې نور امنیتي نور مسایل هم شته. یعنی د افغانستان د اقتصادي وضعیت نامناسب والی دا هم پر رسنۍ او ژورنالیستانو ناوړه اغیز کوي. دا اوس ډیری رسنۍ په ولایتونو کې خصوصا په کابل کې له ناسم مالی وضعیت سره مخ دي. ژورنالیستان رښتیا هم په وخت معاشونه هغه امکانات یا کوم امتیازات چې دي هغه نه ترلاسه کوي. د دې تر څنګ ژورنالیستان اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله هم سر ټکوي.
د رسنیو ازادي د طالبانو د حکومت د نسکورېدونه وروسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي چې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو پس د طالبانو د حکومت د نسکورېدونه تقریبا د صفر نه کار شروع کړ. اوس که دا ډول خطرونو سره مخ کېږي لکه څنګه چې پیشبیني شوې ده، په مجموع کې دا د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره څه رقم یو حالت ګوري تاسو؟
دغه شک نشته چې حالت په نامناسب وي. د افغانستان خلک معلوماتو ته او اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی حق ده. دا به په وخت دوی ته نه رسیږي. افغاني رسنۍ او ژورنالیستان به له یو نامناسب برخلیک او له حالت سره مخ شي که دا وضعیت همدغه ډول دوام وکړي. خپله ژورنالیستان به هم خود سانسوری د منلو له امله ډیری شیانو جرات نه کوي چې هغه له ملت سره شریکي. چې دا ټول ماحول په افغانستان کې د رسنیو کوم وده او پرمختګ سي په تیریول لسیزه کې په یو ښه ډول رامنځته شوی و. دا به له ګواښ او ستونزو سره مخ شي.
افغان ژورنالستانو حفاظت او پیشبیني شوي خطر د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
تر یو حده پورې خو افغان حکومت د ژورنالیستانو او د رسنیو د ساتنې لپاره یو ځانګړی کمیټه چې مشري د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش کوي او دوی په ولایتونو کې هم دغه ډول کمیټې لري. خو متاسفانه دوی تر اوسه پورې په دا تېر یو نیم کال کې په کاغذونو په طرز العملونو مصرف دي. دوی عملا هغه یو سم میکانیزم کله چې یو ژورنالیست ته ګواښ پېښېږي او دوی په وخت اقدام وکړي دغسې یو څه نه دي لیدل شوي. اما دوی تر یوه حده پورې دغه طرز العملونه جوړ کړي. خدای دې وکړي چې هغه په عمل کې د ژورنالیستانو په ګټه تمام شي.
بله ډیره مننه کړو خیل صاحب کورم وده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15. په مصر کې صوفي مسلمانان غواړي چې مولودي شریف ومنځي، حتی چې هیواد د هغه قتل عام غمرازي کوي چې د سینای په جمعات کې شوی و. د امریکا غا خبریال کین بریډمن په دې باره کې رپورټ را لګلې چې زمامین مومندی تاسو ته لولي.
هیڅ یوې ډلې د جمعې د ورځې د حمله مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی او په مصر کې اکثره خلک په دې عقیده دي چې دغه حمله ځکه شوې ده په عین نو باندې په یو کلي کې صوفیانو د آل راودا جومات کې عبادت کوو. صوفیان په اسلام کې د یو مرموز تحریک نغړي دي او اسلام پال افراطیان کافر ګڼي. صوفیان وویل دوی به د بلې جمعې په ورځ په درس هیواد او د قاهرې د الحسین په جومات کې مولود شریف ولمانځي چې دا په مصر کې یو د مهم اسلامي مرکزونه نه دی. د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په امر مصر د دغه عام قتل غمرازي کوي چې په داسې وخت کې وشو چې امام خطبه پیل کوله. له 15 نه تر 30 پورې افراطیانو د الله اکبر په نارو سره ډزې پیل کړې او لاسي بمونه وچول چې د اټکل له مخې د ننه په جومات کې 500 تنه وو. د مصر مشر په یو وینا کې چې له تلویزیون نه خپره شو لاژمنه وکړه چې د هغو حمله کوونکو په خلاف له قوې نه کار واخلي چې په داسې وخت کې له جومات نه وتښتېدل چې د امبولانس په کارکوونکو باندې ډزې کولې. امبولانس د پیښې ځای ته رسېدلی و چې د دغې حملې د قربانیانو سره مرسته وکړي. د مصر جمهور رئیس السیسی وایي وسلوالې قواوې او پولیس به زموږ شهید شوي زامنو غچ واخلي او په کم وخت کې به امنیت او ثبات ټینګ کړي. ده وویل دغه ودانۍ به د حملې د قربانیانو په یاد جوړه شي. د جمهور رئیس لوینان وروسته د مصر پوز ویلی د هوایی قواو جنگی جټ الوتکو تر رستان تعقیب کړل او یو شمیر هغه موټری پیدا کړل چې په حمله کې ورنه کار اخیستل شوی وو او هغه تر رستان ووژل چې د حملې زیاته نږدې وو. په جومات کې د عام قتل نه ژوندی پاتې 38 کلن عبید سلیم منصور چې د مالګې په فابریکه کې کار کوي د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویلې هر یو کس په ځمکه پروت و او سر یې ټیټ نیولی و. که چا سر پورته کړی وی نو ډز ورباندې کېده. ده وویلې په لومړي سر کې ډزې ګډې وډې وې او وروسته بیا ارادې شولې او دوی په هغو کسانو باندې بیا ډزې وکړې چې په دې ډاډه نه وو چې وژل شوي دي یا نه یا لا تر اوسه ژوندي دي. د مصر لوی څارنوال نبیل صادق وویلې ځینو حمله کوونکو وربزونه تړلي وو او د نورو مخونه ښکاره وو. په یوه بیان کې راغلی دی چې د یو کس سره تور بیرغ و چې د هغو بیرغونو سره یو شان و چې د اسلامي دولت غړي استعمالوي مګر جهادس غړو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اسلامي ډلې پورې تړلې یوه ډله د 2013 کال نه را په دې خوا په سنا کې حملې کوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د شنبې په ورځ د تروریزم په خلاف د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د لوړې سطحې په یوه غونډه کې وویلې په مصر کې حمله دردناکه وه او دا د تروریزم خطرونه په یادوي. ده وویلې تروریزم او افراطیت نه یوازې بېګناه خلک وژني او کرکه خپروي بلکې زموږ د مذهب شهرت لکهدار کوي او زموږ عقیده بده معرفي کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دغه تاوتریخوالي په باره کې عکس العمل وښود او دا یې په بېګناه او بې دفاع عبادت کوونکو باندې ډارونکې او بزدلانه حمله یاده کړه. ګاونډي اسرائیلو د حملې نه وروسته د تسلیت پیغام مصر ته واستوه. مصر او اسرائیلو په 1990 کال کې د سولې موافقه لاسلیک کړې وه او نږدې امنیتي همکاري لري. د مصر مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د حملې نه سمدستي وروسته السیسی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون د لوړ رتبه امنیتي مامورانو سره غونډه وکړه په داسې حال کې چې د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې امنیتي ترتیبات نیول شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په اسلام آباد کې د اسلامي ګوند احتجاجي ناستې چې شاوخوا درې اونۍ دوام وکړو، د فدرالي حکومت د عدلي وزیر د استعفا ورکولو او د حکومت او د مزارچیانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته ختمه شوه. د امریکا غږ خبریال خلیل خان په پیښور کې د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي. تاسو ته دراورو
زما خیال دی چې دا چا چې احتجاج کوو نو درې اونۍ دي اسلام آباد کې ناستو، هغې خو تر دې حده پورې مطمئن دي، هغې خپل احتجاج ختم کړی دی. خو دا ده چې هغې کې څه خلک دا وایي چې تاسو پورې چې مکمل دا مسله نه حل شوي او دا کمیټې خپل رپورټ او سفارشات نه ورکړي او په هغې باندې عمل نه شوي نو دغه مسله مکمل نه ختمیږي. دا به اوس کتلی شي ځکه چې اختلافي خبرې خو ډېرې دي، خو فعلا هغه چې کوم زیاته خطره وه او ډېر یو تاوتریخوالی وو هغه ختم شوی دی.
د پارلماني کمیټه چې دغه په انتخاباتي ماده باندې کار کوو، په دې خو نور سیاسي ګوندونو مشران هم شامل وو، نو خلکو هدف یاد عدلی وزیر ول وګرځید
ټیک خو د ټولو هغه سیاسي ګوندونو غړي کم چې پارلمان کې نمائندګي لري، هغه کې مذهبي ګوندونه هم دي او سیکولر هم دي او د وطن پال ګوندونه هم دي. نو دا د سینو چې تش دغه وزیر یا دغه حکومت فیصله کړی و، خو دا چې دغه وزیر چې کوم دی قانون دا نو هغه دغه رپورټ پیش کړی و پارلمان کې او خلکو دا ګڼل چې دا ټول کار د کړی دی، حالانکه داسې نه وه. اوس خبره دا ده چې بیا چې دا کار وشو او بیا احتجاج پیل شو نو د دوی خبرې هم شوې دي یو بل سره او په هغې کې د دغې احتجاج کوونکو نه علاوه نور هم علما شامل شوي دي، خو هغه چې کومه فیصله به کېدې په هغې باندې به عمل نه کېده. بل دا خبره ده چې احتجاج کوونکو خدا ویل چې دا وزیر دی استعفا ورکړي، نو وزیر آیا وخت من استعفا ور نه کړه، هغه ویل زه خو په دې کې ګناهګار نه یم، خو اوس استعفا ورکړې ده. نو که دا استعفا یې په مخ کې ورکړې وي نو ممکن نه چې دغه زیات مرگ جوړه به نه شوي. زما په خیال باندې پاکستان چې کوم نظام دی هغه کې بر وخت او صحیح فیصله کول ډېر مشکل دي. مختلف فشارونه یوازې دغه سیاسي جمهوري حکومت نه دی، بلکې دلته خو عدالتونه هم دي، بیا فوج دی، بیا سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر تاوتریخوالی دی، نو ځکه دغه صحیح فیصله بر وخت نه کوي.
لکه څنګه چې دا خبره تاسو وکړه، دغه مظاهرچیان چې زیاتره د پنجاب راغلي وو، نو دا خلک چې د پنجاب راتل، نو په پنجاب کې خود خپل د مسلم لیگ خپل حکومت ته، نو حالت کې دا خلک غلطه درولې وي، حالت یې ورسره مذاکرات کړي وو. دا د مسلم لیگ حکومت په تیر څلور کالو کې یو مسله بیخي چې هغه اوشته ورسیږي، نو بیا د حل خبرې شروع کی. د مثال په ډول که ستاسو په یادی په اسلام آباد کې د عمران خان ګوند چې کوم احتجاجي ناسته وکړه، دغه ناستې له مخې مذاکرات سوي وو چې د څلورو اوزو انتخاباتي اوزو خبره وه. هغه ولاړه کیسه سره اوږده سوه، پارلمان کمیټه سوه، بیا احتجاجي ناستې شروع سوې. خو بیرته هغه کار چې مسلم لیگ وکړ خو په ډېر ناوخته وکړو، دغه راز بیا د پاناما اسنادو خبره چې را افشا سوه، په دې کې هم په پارلمان کې خلک دا وایي دا مسله په پارلمان کې حل کړو، خو حکومت دا لانجه اوږده کړه تر اخر د جوډیشل کمیشنه پورې دا کیسې ورسیږي. دا مسلم لیگ حکومت لانجه ډیره اوږده کی، او بیا نو بیرته هغه حل هم په داسې حال کې راو بس چې هغه بیخي وایي سر اوبه تیرې سي. وي
بالکل، تاسو دا چې کوم وضاحت کوم دا خبره ده، دا حقیقت دی چې دا حکومت چې دی دا صحیح فیصله په وخت باندې نشي کولی. فیصله به ارستو کی خو هغه فیصله مخکې پکار وي. دا اوس هم دا چې کوم مظاهره کوونکي نو دی خو د لاهور نه راغلي پنجاب نه، پنجاب حکومت سره دوی خبرې هم شوې وي. نو دا ده چې پنجاب حکومت صحیح فیصله ور نه کړه. مرکز هم تاسو په دې چې کله نه وزیر اعظم نواز شریف چې دی نو هغه درکړې شوې دی، هغه نه پس دغه مشورې د کوم کار دی خپل ترمنځ دی کې ډېر وخت لګي، ځکه چې اصلي قدرت اوس هم نواز شریف سره دی. دا نوی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی په هره خبره کې د نواز شریف سره مشوره کوي، په هغه کې وخت لګي. دا ما په خیال باندې دا نظام چې دی دا روان خو دی چلیږي، خو دا صحیح طریقه باندې نه چلیږي. او ځکه خلک دمدا وایي چې دا حکومت بس تلو والے دی، داسې خبرې خو ډېرې مونږ اورو. خو دا حکومت چې اوس پورې پاتې شي، نو دا هم زما په خیال باندې یو قسم له موجوده ده.
د مسلم لیگ ګوند په واضح خو نه وایي او نه په څرګند ډول وایي، خو مقصد یا هدف فوز وی چې وای دغه ټول لانجی چې موږ ته جوړیږي په دې کې د فوز لاست او د سترې محکمې پر مخ کې د نو تر شا فوز ولاړ ده. نور سیاسي ګوندونه او خلک داسې فکر کوي چې هدف فوز ده، دې کې څومره حقیقت چې واقعتا فوز د حکومت خلاف سازشونه کوي. نو
دغه خبرې خو ثبوت فعلا نشته، او نو شریف هم په اشاره کې خبره کوي. او هغه دا وی چې یعنی داسې ادارې دي، مضبوطې ادارې دي چې د هغې په اشارو باندې دی د خپلې چوکۍ نه لړ کړی دی، یا د ده خلاف د حکومت خلاف سازش روان دی. نو په خیال باندې فوج چې دی نو هغه ډېر مضبوط دی، او فوج چې دی نو هغې دونه مضبوط دي چې د هغې په وجه باندې کله نه کله د حکومت هم خپل کار نشي کولی. او فوج خو په کار باندې دا خبرې نه کوي، خو دا ده چې فوج د مرزی نه خلاف ډېر داسې مسلې دي چې په هغه کې فیصلې نه شي کېدی. فوج سره به مشوره کېږي، فوج به رایه ورکوي، د هغې په رڼا کې به فیصله کېږي. ما په خیال باندې دا ممکن ده چې دا یعنی داسې څه فوج په دې کې څنګه څه لاس وي.
ډیر زیاته مننه ری مولای زوی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو.
کله مونږ ورګن کوو تاسو ته مثال د شنا ریډیو له زموږ د خبرونې وانا برڅو اورې دي. که تاسو نه زموږ خبرونه اورېدل پاتې شو وی نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewa.com باندې واورئ.